د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زه نجیب عامر مو د 12 بجو خبرونه کوربایم. تاسو ته هرکلی وایم. بلندر کوم چې د خبرونه را سره وری نن د چهارشنبه ورځ او د 2023 میلادي کال د مارچ د میاشتې 8 نیټه ده. د میرمنو نړیواله ورځ ده. د نړۍ ټولو میرمنو ته په ځانګړي ډول پښتنو میرمنو ته دا ورځ نیکمرغه وي. د مشال رادیو نه د نن ورځې په اوږدو کې به تاسو د میرمنو ځانګړي پروګرامونه هم اورئ. خو اوس دا خبرې ګړې ده په دې کې به رپورټونه یې په سر کې تاسو ته خبرونه لرو. زما همکاره ملیحا میرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم. تر ټولو اول پامو کړی د خبرونو سرټکو ته. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر وای د 2008 را په دې خوا تیر کال په پاکستان کې د ترهګرۍ تر ټولو زیاتې پیښې ریکارډ شوې. د امریکا حکومت د پاکستان سیلاب ځپلو سیمو کې د زده کوونکو د اعلی زده کړو لپاره د 509 وظیفو اعلان کړي او د یوکرین مشران وای ځواکونه لا هم په بخمود ښار کې دي. دا خیبر پختونخوا د پولیسو مشر وای د 1300 کلونو پر تلا تیر کال په پاکستان کې د ترګره تر ټولو زیاتې پیښې ریکارډ شوې. اختر حیات ګنڈاپور پرون په پیښور کې د خیبر پختونخوا په امنیتی حالاتو د ویغونډې پر مهال ویل چې د 2008-2009 را په دیخوا په 2022 کې د ترګره تر ټولو زیاتې پیښې رپورټ شوې چې زیاتې په خیبر پختونخوا کې وې.
تاسو ته معلومه ده چې د خیبر پختونخوا پولیس تر نن سبا ډېر چیلنجونه دي او په دغه چیلنجونو کې تر ټولو غټ د دهشتګردۍ چیلنج دی. په پوره ملک کې د ترهګرۍ په پیښو کې 80% زیاتې پیښې په خیبر پختونخوا کې کیږي.
اختر حیات ګنڈاپور ویل په پولیسو د وسلوالو بریدونو د زیاتوالي لامل له وسلوالو سره جدیده وسله ده چې وی کولی شو په پولیسو د شپې مهال حمله وکړي. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر له خودله چې د ګامونو په پورته کولو سره به زر د ترهګرۍ د پیښو مخنیوي وکړل شي. د امریکا او پاکستان ورپوړو چارواکو ترمنځ په اسلام آباد کې د ترهګرۍ د مخنیوي موضوعاتو په اړه د بحث غونډه پرون پای ته ورسېده. په خارجه وزارت کې دغه دوه ورځنۍ غونډه چې د مارچ پر شپږمه پیل شوې وه پکې د پاکستانی وفد مشري د بارنو چارو وزارت یو سیکرټري سید حیدر شاه او د امریکایي پلاوي مشري د ترهګرۍ ضد مبارزې د همغږی چارواکي کریسټوفر لینډبرګ وکړه. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پرون په خبر پاڼه کې لیکلي دا غونډه یو موقع و چې په پاکستان او سیمه کې د ترهګرۍ خلاف په موجوده حالاتو د خیالاتو تبادله وشي او دې ته توجه ورکړل شي چې دواړه هیوادونه څنګه وکولی شي چې سیمې او نړۍ ته د ورپېښو امنیتي ګواښونو د وسلوالو ډلو مالي سرچینو له تشدد ډک تندرویتوب د مخنیوي په لړ کې همکاري زیاته کړي. د امریکا حکومت د پاکستان سیلاب ځپلو سیمو کې د پوهنتونونو د زده کوونکو لپاره د 509 بورسونو اعلان کړی دی. په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم د وظیفو اعلان په اسلام آباد کې د لوړ زده کړو کمیشن کې په یو دستوره کې وکړ. په پاکستان کې د امریکا سفارت په یو بیان کې ویلي چې امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې یو ایس ای ډی له لارې د پاکستان په اعلی پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو ترلاسه کولو لپاره هغو قابلو زده کوونکو ته وظیفې ورکوي چې د تعلیم وس نه لري. د بیان له مخه د امریکا حکومت د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن سره په ملتیا د میرټ او ضرورت په بنیاد د سکالرشپ پروګرام کې تر شپږو زرو زیاتې وظیفې ورکړې دي چې 50% برخه ښځو ته اعلی تعلیم د ملاتړ لپاره پکې ورکړل شوی. د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې نن د ښځو نړیواله ورځ مانځل کیږي. د پاکستان صدر عارف علوی او وزیر اعظم شهباز شریف د ورځې په مناسبت په جلا جلا پیغامونو کې د ښځو د ځواکمنې په ضرورت ټینګار کړی دی. په خپلو پیغامونو کې دواړو مشرانو غږ کړی چې د ژوند په هره برخه کې دی د ښځو ونډه زیاته شي. اخوا په کابل او پکتیکا کې پرون یو شمېر انجونو او ښځو د طالبانو لخوا پر دوی د لګول شو بندیزونو خلاف احتجاج وکړ. شاوخوا شلو افغان انجونو او ښځو د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما مخې ته د احتجاج پر مهال د خپلو حقونو او برابرۍ غوښتنه وکړه. احتجاج کوونکو ویل چې افغان ښځې او جینکۍ تر هر وخت زیات په بدو حالاتو کې دي او ملاتړ ته ضرورت لري. دوی په افغان نجونو او ښځو د طالبانو لخوا د ټولو لګول شو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. خو د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم پرون په کابل کې یوې غونډې ته وویل هیڅکله به هغه فرمایشونه ونه مني چې د دوی د کلتور او مذهب سره تړاو نه لري. اخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما نن په یو خبر کړي بیان کې د طالبانو په حکومت غکړې چې په افغانستان کې پر ښځو لګول شوي بندیزونه دې سمدستي لري کړی. د یوکرین مشران ټینګار کوي چې سرتیری لا د بخمود دفاع لپاره هلته موجود دي. بلخوا د روس پوځ ژمنه وکړه چې ښار به ونیسي او په یوکرین کې به نور هم مخته لاړ شي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتریش یوکرین ته رسیدلی او ټاکل شوی چې نن د هغه هیواد له ولسمشر سره وګوري. د روس د دفاع وزیر سرګی شویګو پرون د پوځي افسرانو سره په یو ټلویزیوني غونډه کې وویل د ښار نیولو سره به وکول شي چې د یوکرین د مسلح ځواکونو ژورو دفاعي لیکو خلاف لا نوره کاروایي وکړي. تر دې مخکې د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د مارچ په 6 ناوخته په یو ویډیوي وینا کې اشاره کړې وه چې کیف د دونیسک سیمې ته د نورو عسکرو د استولو په لټه کې دی. او د پاکستان سپر لیگ په 6 اووریزه کرکټ سیالو کې پرون اسلام آباد یونائیټډ ملتان سلطانز ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. په پنډه کې شوې دغه لوبه کې ملتان سلطانز اول بیټنګ کړو. هم پرون د سیالو په یو بله لوبه کې پېښور زلمی لاهور کلندرز ته په 15 منډو ماتې ورکړه. داوته مشال ریډیو خبرونه.
ملیحه میرزاده وا چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. اوریدونکو د دې خبرونې ځینې مهم رپورټونه دادي. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر وایي په 2022 کال کې په یاد صوبه کې ترهګرۍ زیاتې پیښې مخته راغلي دي. ریپورت پیل لرو. د افغانستان د طالبانو د حکومت یو پلاوی نږدې ورځو کې پاکستان ته سفر کوي. د سفر د اهمیت په اړه یو شنونکی داسې وایي:
پاکستان لپاره امنیتی حالت د اندېښنې وړ دی او هغه ډلو نه چې شکایت لري هغه دې په فکر په افغانستان کې پټ دي. بل ډیپلوماتیک او سیاسي مشروعیت چې یو ګاونډی ورکول شي هغه ورته غواړي.
د پېښور پوهنتون د استادانو اتحادی پیوټا د نامنې خلاف مظاهره کړې ده.
د درس ویلو زمينه موږ ته مساعده نه ده، د کار کولو زمينه موږ ته مساعده نه ده. مشکلات ډیر زیات دي. کچیرته یو خزه د کور څخه بهر وځي او هغه سره محرم نه، نو دوی ته ډیر زیات ستونزې پیدا کیږي.
مخنه غواړو دا غږ چې تاسو اوریده دا په کابل کې د افغان جنو او خزو د خپل حقونو د پاره مظاهره کړې ده. مېرمنو د نړیوالې ورځې په مناسبت په دې اړه هم رپورت درته لرو. د افغانستان په پکتیا کې سارو ته د ناروغونو د بچ کېدو په خاطر د واکسینو لګولو بهیر پیل شوی. ځایي اوسیدونکو ورته خوشاله دي.
میګم لري سوي وزیم لري سوي دي دغه مرزه کړی دا فقره غریبی د ورور جان سو کې موټر کړی لري نه لري سو کې دي دوا وس لري نه لري تا دې موږ سره ډیره وغټ کومک ته سي دا وسی.
پر دې سربیره پر ماشومان باندې د ټکنالوژي د ناوړه اغیزو په اړه رپورت لرو او هغه ملګری چې د خوراک شوقیان دي د لاندې په اړه یو رپورت ترته لرو. و چا غوخه چې را سره اوسه دا مشال رادیو دا زه نجیب عامر مو د خبرونه درته د خپل تخنیکی همکاري پلوشه سحاک په مرسته وړاندې کوم. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اختر حیات ګنداپور د صوبې د امنیتي حالات په اړه ویلي چې په کال 2022 کې په صوبه کې د 2008 وروسته د ترهګرۍ تر ټولو زیاتې پیښې مخته راغلې دي. نوموړي د خبرې پرون په پیښور کې د یوې غونډې پر مهال کړې دي. د پولیسو مشر هغه علتونه وښودل چې پر پولیسو د زیاتو وسلوالو بریدونو لامل ګرځېدلې، خو هیله یې وښودل چې د خیبر پختونخوا پولیس په کوششونو به ترهګرۍ باندې قابو وموندل شي. نو تفصیل له پېښوره د مشال لډو خبریال وسیم سجاد راکوي.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اختر حیات ګنداپور ویلي چې په کال 2022 کې د کال 2008 او 2009 نه پس تر ټولو زیات د ترهګرۍ پېښې رپورټ شوي چې تر ټولو زیات شمیره یې په ډی آی خان او بنو ډیویژن کې وه.
تاسو ته معلومه ده چې د خیبر پختونخوا پولیس ته نن سبا ډېر چیلنجونه دي او په دغه چیلنجونو کې تر ټولو غټ د دهشتګردۍ چیلنج دی. په پوره ملک کې د ترهګرۍ په پیښو کې له 80% زیاتې پیښې په خیبر پختونخوا کې کیږي.
اختر حیات ګنداپور زیاته کړه چې په پولیسو وسلوال بریدونه زیاتېدو وجه دا ده چې وسلوالو ته جدیده او خودکار وسله په لاس ورغلې او بلخوا د پولیسو سره داسې ټکنالوژي نه وه چې د هغې حملو مخنیوی وکړي.
موږ باندې د شپې په وخت کې بریدونه زیات کامیابېدل ځکه چې زمونږ مخالف سره ښه وسله په لاس ورغلی وه. هغوی به مونږ د شپې لیدلو او مونږ به هغوی د شپې نه لیدل، نو ځکه به یې مونږ په اسانۍ سره په نښه کولو، د کومې له وجې چې مونږ ته مرګ ژوبله هم زیاته اوړېده.
خو ځایي خبریال لحاظ علي وایي په روان کال کې په پولیسو د وسلوالو بریدونه کم شوي نه دي او د امن او امان صورتحال یو وار بیا خرابېدل د پولیسو په کارکردګۍ یو سوال دی.
یوازې وسله نه ده، آیا د انټیلیجنس نظام د دوی مؤثر دی که نه دی، آیا د دوی چې کوم تربیتي نور عمل چې کوم دی هغه دې ته رسېدلی دی که نه دی. نو دا ټول سیزونه دي چې د پولیس زما په خیال خپل ګریوان ته پکل دي چې زمونږ د پولیس اداره خپله کارکردګي فعاله کړي. تیر کال ډیټا ته وګورم او بیا د جنوري او د فروری ډیټا ته وګورم، نو د امن او امان صورتحال که د سیویلین په ضد باندې څه دومره وران نه دی، خو د فورسز په ضد باندې د وسلوالو ډلو کاروایانې حق شان روانې دي.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر دا هم ویل چې د پېښور پولیس مرکز په جماعت کې د ځانمرګي بریدګر د ملګرو پته لګول شوی او ډېر زر به کیس سر ته ورسي.
دا زه تاسو ته په ډاګه ویلی شم چې ډله معلومه شوې ده، خو ډي این ای سیمپلینګ د پخواني شک په بنیاد نه دی راغلی او ځان وجون کې د هغه علاقې نه دی په کومه باندې چې به ګمان کېدلو. له دې زیات تفصیلات زه تاسو سره نشم شریکولی.
لیکن میں اس سے زیادہ فی الحال اسٹیج پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا.
آئی جی ویل چې د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې یعنی کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ کې د بدلون لپاره کار روان دی او هیله یې څرګنده کړه چې ډیر زر به د ترهګرۍ په پیښو قابو موندل شي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
دا مشال رادیو ده. د امریکا او پاکستان لوړ پوړو چارواکو پرون په اسلام آباد کې د ترهګرۍ مخنیوي موضوع ګانو باندې خبرې وکړې. په خارجه وزارت کې دوه ورځنۍ غونډه چې پرون پای ته ورسېده پکې دواړو خواوو په پاکستان او سیمه کې د ترهګرۍ په موجوده حالاتو او د مخنیوي په لارو چارو خبرې وکړې. دواړو خواوو په دې بحث وکړ چې څنګه دې ته توجه ورکړل شي چې ورته د پیښو امنیتي ګواښونو مخنیوی وکړي او په دې لړ کې همکاري زیاته کړي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال طاهر خان تفصیل لکوي.
د امریکې د سفارتخانې لخوا چې کوم بیان جاری شوی دی، نو په هغې کې د دې خبرو چې دا دوه ورځې وي او په د بهرنیو چارو په وزارت کې په اسلام آباد کې شوی دی. نو اولنی چې کوم د امریکې سفارت وایي عمده کرنګ بیان تقریبا د پاکستان د خارجه وزارت نه هم جاری شوی دی. هغې کې مهمه خبره دا ده چې امریکا اوس غواړي چې پاکستان سره یو خو دا چې پاکستان اوس کوم مشکل سره مخامخ شوی دی، نو په دې کې د همکارۍ خبرې کړې ده چې پاکستان سره دوی کول غواړي. او دویمه پکې مهمه چې کوم زیات فوکس دی هغه وسلوالو ډلو ته چې کوم مادي وسایل دي، پیسې رسیدل دي، د هغې په مخنیوي کې د پاکستان د چارواکو د صلاحیت پیاوړی کولو، نو د هغې په اړه باندې امریکا رضا شوې ده چې پاکستان سره په دې کې هم مرسته وکړي. او بیا بل امریکې په دغه بیان کې تا ویلي شوي دي چې دوی غواړي چې پاکستان سره د دغه یو ترهګرۍ خبره مخنیوي خبره او دویم دا د مالي وسایلو، دریم به انتها پسندي بار بار یاده کړې ده په بیان کې. نو په هغې کې پاکستان سره غواړي چې ډایلاګ نور هم زیات کړي او چې کوم پخوا به د دې یو سیستم و یو نظام به و هغه خو دې سره سره بیا نورې خبرې هم کړې چې هغې ته اشاره هم کړې چې پاکستان په دې رستو کې په تجارتي سرمایه کاری دغه رنګ غونډې شوي دي د امریکې او بیا راتلونکي کې د انرژي او تماهودیاتو په اړه باندې د هغې په اړه باندې اسلام آباد کې غونډه کېدونکې ده. هغې ته اشاره وشوه. نو معنی دا ده چې امریکا اوس د دغه بیان نه چې وګورو نو غواړي چې هغه امریکا سره پاکستان سره خپل تعلقات په هره شعبه کې هغه نارمل حالت ته راولي. دې کې یو مهم خبرې ته چې کومه اشاره کی ګوره دا د ترهګرۍ مخنیوي غونډه وه او په خارجه وزارت کې د پاکستان چې کوم ملګرو ملتونو کې یو چارواکي دی سید حیدر شاه هغه مشري کوله. بیا د امریکې په خارجه وزارت کې چې کوم د ترهګرۍ پر ضد باندې یو رابطه کار دی کریستوفر لینبرګ هغه مشري کوله. نو دلته ګوره اکثر اوس پاکستان دا یو سوچ دی د پاکستان اوس نوې مشکل سره بیا مخامخ شوی دی د ټي ټي پي د پاکستاني طالبانو د حملو او تاسو ګوره داعش اوس ذمہواري اخیستې ده د بلوچستان دغه سی بي کې چې کوم شوی و. نو دا چې کوم پاکستان کې یو اکثر موږ د خلکو نه اورو د ماهرینو نه اتي وي چې پاکستان په دې جګړه کې اوس یوازې پاتې شوی دی او اوس هغه رنګ پخوا په شان همکاري نشته. تاسو تیره ورځ د خیبر پختونخوا د پولیس سره مشر چې خبرې کولې هغه کې دا خبره کوله چې پاکستانی پولیس سره دومره زیات وسله نه وه چې هغه وسله نشته هغه جدید چې کومه ټي ټي پي سره ده. بیا هغه اشاره وکړه چې د شپې هغوی چې کله اکثر حملې تاسو وګورئ په دې خیبر پختونخوا کې یا د پېښور شاوخوا کې د شپې شوي دي په تاڼو باندې، نو دې دا وایي چې هغې ته زمونږ پولیس ښکاري مونږ ته هغې نه ښکاري ځکه هغې سره هغه د شپې د لیدو هغه حالات نو پاکستان او په دې تاسو کولای چې کله دا حمله زیات شوې دا بسونه کېدل او بیا په خپل باندې دی اوم منل چې پاکستانی پولیس سره خبر پښتونخوا پولیس سره وسایل نشته وسله نشته نو زما خیال چې امریکا اوس دا احساس کړی دی چې پاکستان سره په دې ټولو شیانو کې همکاري وکړي. دې خبرو بنیادی مقصد هم دغه و چې د ترهګرۍ مخنیوي کې او دغه رنګي مالی وسایل وسلوار وډلو ته د رسیدو انتها پسندۍ مخنیوي. پاکستان د چارواکو د کول ترهګرۍ سره متعلقه خلک وي که دغه رنګي مالی وسایلو مخنیوي سره متعلقه خلک وي دغې سره صلاحیت دغې پیاوړی کولو او دغه لکه دای بنیادی مقصد و.
تاسو مشال رادیو اوري، زه صمد شبنم یم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي تمه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پلاوی پاکستان ته ولاړ شي. د نوموړي په وینا دواړه خواوې به د سیمې د امنیت او له ترهګرۍ سره د مبارزې په ګډون په بیلابیلو چارو خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ وړاندې د خواجه آصف په مشرۍ د امنیت او دوه اړخیزو چارو خبرې وکړي. په دغه موضوع زموږ همکار د افغانستان او سیمه ییزو چارو د پو شیرجان احمدی سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د افغان پلاوی پاکستان ته سفر څه اهمیت لري.
اول دا چې پاکستان لپاره فعلا امنیتي حالت د اندېښنې وړ دی او هغه ډلې چې شکایت لري هغه د دې په فکر په افغانستان کې پټې دي او طالبان د هغوی حمایت کوي. بل احمد دې موضوع کې ښکاري چې دغه پاره طالبان اوسنۍ رژیم چې په کابل کې حاکم دی هغوی ته هغه د نورمالایزیشن پروسې کې داخل کې چې یو حکومت په حیث یو پخوانی حکومت ورکول کېږي، یعنی هغه مشروعیت ډیپلوماتیک او سیاسي مشروعیت چې یو ګاونډې ورکول شي هغه ورته غواړي چې ورکړي. خو موجوده دواړو خبرو کې دا به ستونزمنه خبره یا کار وي چې کوم هدف لپاره چې په ظاهر داسې ویل کېږي چې امنیتي ستونزې په حسب کېږي هغه هدف د دواړه ډلې ورسېږي، یا طالبان یا د پاکستان حکومت. ځکه که چېرته پاکستان حکومت غواړي چې طالبان باندې فشار راوارد کړي چې هغه کسان چې د دوی پر نظر په افغانستان کې پټ دي پاکستان کې حمله کوي، نو د دوی لپاره ډېر نورې آلې هم موجودې دي طالبان باندې فشار راوارد کړي او هغوی دې ته مجبور کړي چلته سو عملیاتو کې یا اپریشنز وکړي په خلاف. ځکه دا اوس مهال هم تقریبا یو نیم کال کې طالبان په پاکستان کې حاکم دي، خو د دوی کورنۍ د دوی استوګنځایونه د دوی سرمایه د دوی هر څه پاکستان کې نشتی. نو دوی د پاکستان ادارو ته هر هنګ هغه وسایل مهیا دي چې طالبان باندې فشار وارد کړي. د شک نشته کې دوی مشر په افغانستان کې وی، لیکن د دوی ټول اساسې په پاکستان کې موجود دي.
احمدی صاحب، پاکستان کې عام طور د تاثر کله چې طالبان رالو واکمنان شو په کابل باندې چې اوس په پاکستان سره د دوی اړیکې مخی شي او د طالبانو یا د تشدګردۍ چې دا کومه مسله ده ترهګرۍ دا به مهواره شي. هم ګورو چې په پوله باندې د تشدد پېښې رامنځته کیږي، لارې بندېږي، بې باوري ښکاري د دواړو ترمنځ. تاسو ته څنګه ګورئ؟
د طالبانو راتګ سره دا تاثر نه بلکې دا باور و پاکستاني کړي د خوانه د پاکستان کې حکومت د خوانه چې په افغانستان کې بده سي حکومت رامنځته کیږي چې د پاکستان ځینو کړي سره به دوستي ملګری وي دا وی هر خبر ممني. خو د افغانستان تاریخ ته وګورو د کابل په ګډه کې هر څوک ناست وي هغه یو یا څو ډول باندې ځان خود مختار ګڼي، کم خود مختار ګڼي یا ډېر خود مختار ګڼي. هغه د تیر طالبانو دوره کې مولا عمر او یو مولا هبت الله ده. نو دای د افغانستان د دونیم سو درې سو کلن تاریخ ته وګورو هر څوک چې د کابل په ګډه ناست وي هغه ځان ته یو څه وایي. نو کدا د دوه سو وات فشار لاندې یا روان وي دومره اثر وکړي ونکړي. خو به هم کله چې افغانستان ګډوډي راشي هم دغه ډلې بیرته پاکستان ته ورځي ولته پټن ځای کې ساتل کیږي. نو کدې تاریخ ته وګورو او روابط ته وګورو دا به ډېر غلط خبر وي چې پاکستان اول دوی سره مرسته وکړي، حمایت وکړي او بیا وروسته دوی په تخت کښېنوي کابل کې او بیا دا تمه هم ولري چې هر څه په افغانستان کې وړي دي په خو شي ستونزمن وي، لیکن د دې تاثر د دې نفوذ اوس هم شته طالبانو کې. په افغانستان کې چې هر مظاهره کېږي د پاکستان خلاف یا هر هغه څوک چې د پاکستان خلاف خبره کېږي هغه نیول کېږي، بند کېږي، هغه خبره پټه ساتل کېږي. که چېرته د پاکستان دینې کړې دا توقع لري چې طالبان به د پاکستان طالبان په خلاف عملیات وکړي، دا به نو وخت ښایي چې دوی په دې کې کامیابیږي که نه، خو که ونه شي حتماً به د دوی منځ کې ستونزې راځي. او کوم اهداف چې پاکستان د طالبانو د لارو نه غوښتل په افغانستان کې ترلاسه کړي هغه ونه شي، نو حتماً به دوی بدل ته ګوري. دغه پخوا هم دا خبر شوې ده او کېدای شي د پاینده کې هم تکرار شي. نو کېدای شي پاکستان بدل لاره ته وګوري چې کوم بل خانه په طالبانو باندې افغانستان کې نفوذ ولري چې خپل اهداف ترلاسه کړي.
له افغانستان د طالبانو د حکومت یو پلاوی نږدې ورځو کې پاکستان ته سفر کوي. د سفر د اهمیت په اړه تاسو د شنونکي شیرجان احمد زی خبرې واورېدې. له نوموړي سره زموږ همکار شاهین بنری مرکه کړې وه.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ. د پېښور پوهنتون د استادانو اتحادیه یا پیوټا په یونیورسټۍ کې په دې وروستیو کې د یوې شخصي کمپنۍ ساتونکو د یو پروفیسر د وژنې د پیښو ضد احتجاج پیل کړی. د پوهنتون استادانو او نورې عملی د نامنۍ د پیښو خلاف پرلت وهلې، وایي چې د غوښتنو تر پوره کېدو به په احتجاج وي او کلاسونه به نه اخیستل کېږي. په همدې حال کې وړاندې پرون د پېښور پوهنتون د زده کوونکو ټولو سازمانونو متحده تل به محاز هم د سقلین بنګش د وژنې پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. زده کوونکو غوښتنه وکړه چې انتظامیه په پوهنتون کې د وسلې پر استعمال مکمل بندیز ولګوي. په پوهنتون کې د هاسټلو د امنیتي کمپنۍ مشر سقلین بنګش د مارچ په 15 په انټرنیشنل هاسټل کې په ډزو وژل شو. تر دې مخکې د فبروري په 6 په اسلامي کالج کې یو پروفیسر بشیر احمد د سیکورټي ګارډز په ډزو وژل شو. بلخوا د پوهنتون انتظامی ویلي چې د پیښې د پلټنو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. نو تفصیل د مشال لډیو خبریال عظمت علي شاره کوي.
پېښور پوهنتون کې د مارچ په 15 د شخصي سکیورټي کمپنۍ د مشر سقلین بنګش او د فروری په 6 په اسلامي کالج کې د سکیورټي ګارد پر ډزو د یو پروفیسر بشیر د وژنې پر ضد د پېښور پوهنتون د استادانو اتحادیه پیوټا د مارچ په 9 د یاد پوهنتون د تړلو اعلان کړی او د پېښور پوهنتون په پیوټا چوک کې احتجاجي پرلت وهلې. د یادې اتحادیه ویان او استاد ظفر خان مشال ریډیو ته وویل چې نه یوازې د پوهنتون استادان بلکې کلاس 4 او د کلاس 3 ملازمینو بشمول ټول سټاف په احتجاج دی او د غوښتنو د منلو پورې به پوهنتون کې کلاسونه نه اخلي.
اولنۍ مطالبه زموږ دا ده چې وایس چانسلر پېښور یونیورسيټي دغه د برطرفی اعلان دی وشي، د سقلین بنګس د قتل چې کوم دی د هغه جوډیشل انکوایری دی وشي، سونه په خبرې نوسی چې کوم دی د دادې د اصلاحي نه مکمل توازن پاکړ شي، او ورسره چې کوم دی کنه دلته سونه سکیورټی ګارد دی یا چا سره چې کوم دی اصلاح په لاس کې وي دا وی نفسیاتي معاینه کیږي.
سقلین بنګش د مارچ په 15 انټرنیشنل هاسټل کې په ډزو وژل شو. د پېښور پوهنتون د پولیسو په وینا چې د بنګش د وژنې په تور یې سکیورټي ګارد گرفتاره کړی دی او پلټنې ترې روانې دي، خو پولیس وایي چې له حتمی نتیجې ته نه دی رسیدلې. د روان کال د فروری په 6 په اسلامي کالج کې هم د سکیورټي ګارد په ډزو یو پروفیسر بشیر وژل شوی و. د پېښور پوهنتون زده کوونکي آفتاب عالم مشال ریډیو ته وویل چې د استادانو د احتجاج ملاتړ کوي خو د کلاس د بندیز په حق کې نه دی.
اسلامي کالج یونیورسيټي کې یو واقع راغله او هغه وجنه اسلامي کالج یونیورسيټي د سپرینګ وکیشن اعلان وکړو، نو ټول سټوډنټانو ټول طلبه ترجمونو دغه مخالفت وکړو. بس پېښور یونیورسيټي کې واقع راغله، نو پېښور یونیورسيټي کې هم دلته پیوټا چې دی نو د کلاس د بندولو اعلان وکړو. ټول طلبه تنظیمونه او ټول طالب علمان تدې مخالفت کوي چې کلاس بندول هیڅ قسمه هغه د یو مسلې حل نه دی. ته فرض کړه کوم مسلې حل لو باسي نو دغه نور ډېر شي طریقې دي، سټرایکس کولای شي، خپل احتجاج ریکارډ کولای شي، روډ تراوتې شي، خو کلاس بندول دې حل نه دی.
دا ملک د ټولو پوهنتونونو د کارکونکو د اتحادیې فپواسا مرکزی مشر جمیل چترالی مشال ریډیو ته وویل چې د پېښور پوهنتون د استادانو سره به د پېښور د نور پوهنتونونو استادان هم په احتجاج کې ګډون کوي.
ټول یونیورسټو هم دا فیصله کړې چې د احتجاج کې به موږ هم شریکي مکمل انتظامی او تدریسي حوالو سره بایکاټ وو. سټوډنټس تنظیمونه هم د حوالے سره فکرمند دي، یو خو ته سکیورټی مسائل دي، بلخوا سیمسٹر سسٹم کې چې کلاسز زیات بند شي نو تعلیم ډیر زیات تاوی بیا کور کول مسله شي. ورته
د پېښور پوهنتون د انتظامی په وینا چې د پوهنتون دننه یو کمیټي جوړه کړې ده چې د پېښې په اړه به کره معلومات او وړاندیزونه په لسو ورځو کې انتظامی ته جمع کوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې د افغانستان په پکتیا کې د مالدارۍ د پرمختیا او حیواني ناروغیو د مخنیوي په خاطر کورنۍ سرویو ته د 200,000 خوراک واکسینو لګول پیل شوې دي. تیر کال د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د پوټکی د یو ډول ناروغۍ لقبله د خلکو زرګونه غواوې مړې شوې چې خلک په اقتصادي لحاظ ډیر زیانمن کړل. بل لوري ته د افغانستان لپاره د هالند کمیټې مسولین وایي په پکتیا کې د مالدارۍ د ودې لپاره د ځینو پروګرامونو پلي کول په پام کې دي. نور حال د نجیب الله لوخیل پر رپورت کې
د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې د افغانستان لپاره د هالند کمیټې لخوا د مالدارۍ د پرمختیا او د څارویو د مرضونو د مخنیوي په خاطر د 200,000 دوزه واکسینو د تطبیق بهیر پیل شوی دی. د یاد کمیټې مسؤلین وایي دا واکسین وړو مالونو لکه بزو، پسونو، میګو او نورو څارویو ته ورکول کیږي. په پکتیا کې د هالند کمیټې ولایتي مسؤل ډاکټر کریم باور مشال راډیو ته د دې واکسینو د ارزښت او اړتیا په باب وویل.
د مالدارۍ د انکشاف لپاره او همدارنګه د امراضو د مخنیوي په خاطر باندې په لومړي سر کې باید موږ واکسینو تطبیق کړو. تقریبا 200,000 دوزه د وړکیو حیواناتو د ریخاک یا د لیونتوب واکسین ده، چې انګلیسي نوم یې انتروتوسیمیا ده. 200,000 دوزه د چنجیو ضد دواګانې دي. ان شاء الله د مرکز په شمول په ټولو ولسوالیو کې تطبیقیږي. نو مخکې دې دغه پکتیا کې دا مره شوی وو کې موږ مخکې له مخکې اقدام ورته وکړ.
د واکسینو دا بهیر د پکتیا په مچرغو سیمه کې هم ترسره شو. د یاد سیمې یو اوسیدونکي رئیس وویل
یو رقم مرزونه وو چې د بوټو پاشې د برانو تاثیر وکړ نو ډیر زاغې ورسره مالداري ته. نو موږ دا واړو چې د مخ سره باید کومک وشي د مالدارۍ په باره کې. نو دا وړو مالو ته میږو ته دغه ته صدقه راکړي نو موږ ډیر خوشاله یو.
د مچلغو یو بل اوسیدونکی جان محمد وایي
میږي مړې سوي بوزي مړې سوي دي دغه مرض یې کړی ده. فقر او غریبي ده. ورور جان څوک موټر کړیا لري یا نه لري، څوک یادي دوا وس لري یا نه لري. دا د موږ سره ډېر غټ کومک ته سیدا وسی دوم قدم کې راتلونکي کال دا کال خو تیر سي یخ ډېر ان شاء الله سپسملای دي چا پنځه سپسملای دي چا شل سپسملای دي چا پنځه سپسملای دي زکه چې خال یخ واخنو رسیدګي دي خوراکي مواد نه سورته کولای دي دوا نه سو کېدلې عملداري سره زی رسوزوب لسو.
د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین هم وایي چې د افغانستان د نورو سیمو په شان د دې ولایت د مالدارانو اقتصاد کمزور دی او په دې برخه کې د نړیوالو مرستندویو ټولو مرستو ته ډیره اړتیا لري. د کرنې ریاست استازی ډاکټر شاپور احمد زی وایي
د مؤسساتو دولت نه د غوښتنه ده چې د مالدارانو سره کومک وکړي، د حیواني خوراکي په باره کې کومک ورسره وکړي، الپچرونه ورته جوړ شي. د کوم الپچرونه چې دا زیاتره چې د مشکلاتو سره مخامخ دي، زیاتره لمنځه تللې دي، نو د مالداري لپاره باید چې د دولت په سطحه باندې باید دلته دوی سره کومک وکړي شي تر څو چې د مالداري د دزو په حالت کې د غره پیاوړتیا پیدا کړي.
بل لوري ته د افغانستان لپاره د هالند کمیټې مسؤلین وایي چې په پکتیا کې د مالدارۍ د ودې لپاره ځینې برنامه په پام کې لري. د هغوی په وینا د حیواني ناروغیو د ډاکټرانو د روزنې، د څارویو د کلینیکونو د تقویې، د څارویو د خوراکي د ساتنځایونو او همدارنګه د لبنیاتو لکه شیدو، مستو، کوچو او کورنیو محصولاتو د خرڅلاو د مرکزونو جوړولو هم په پام کې دي.
دا مشال ریډیو دا زه فرحات شینوارم او له خیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
اوریدونکو د سټوډیو د ګړایستان په 12 نیمه بجو ولاړه ده. د ملیحه مرزاده نه د خبرونو لنډی سورو.
د خیبر پختونخوا پولیسو مشر وای د تیرو سو کلونو پر تلا تیر کال په پاکستان کې د ترګرۍ تر ټولو زیاتې پیښې ریکارډ شوي. اختر حیات ګنډاپور پرون په پېښور کې پر امنیتي حالات د غونډې پر مهال وویل چې د 2008 نه هم را پدې خو په 2022 کې د ترګرۍ تر ټولو زیاتې پیښې رپورټ شوي چې زیاتره په خیبر پختونخوا کې وي. د امریکا او پاکستان لوړپوړو چارواکو ترمنځ په اسلام آباد کې د ترګرۍ د مخنیوي موضوعاتو په اړه د بحث غونډه پرون پای ته ورسېده. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پرون په خبر پاڼه کې وویل چې دا غونډه او موقع وا چې په پاکستان او سیمه کې د ترګرۍ په موجوده حالاتو د خیالاتو تبادله وشي او د ته توجه ورکړل شي چې دواړه هیوادونه څنګه وکول شي. سیمه او نړۍ ته د ورپې خو امنیتي ګواښونو د وسلوالو ډلو مالی سرچینو او له تشدد ډک تندرویتوب د مخنیوي په لړ کې همکاري زیاته کړي. د امریکا حکومت د پاکستان سره لبځ په سیمو کې د پونتونونو د زده کوونکو لپاره د 1500 نوو بورسونو اعلان کړی دی. په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم د وظیفو اعلان په اسلام آباد کې د لوړو زده کړو کمیشن کې په یو دستور کې وکړ. په پاکستان کې د امریکا سفارت په بیان کې ویلي چې هم د امریکا د یو ایس سی آی ڈی للارې د پاکستان په اعلی پوهنتونونو کې د لوړ زده کړو ترلاسه کولو لپاره هغو قابلو زده کوونکو ته وظیفې ورکوي چې د تعلیم وس نه لري. د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې نن د ښځو نړیواله ورځ منزل کیږي. د پاکستان صدر عارف الوی او وزیر اعظم شهباز شریف د ورځې په مناسبت په جلا جلا پیغامونو کې د ښځو د ځواکمنۍ په ضرورت ټینګار کړی او دواړو مشرانو غږ کړی چې د ژوند په هره برخه کې د ښځو ونډه زیاته شي. خو په کابل او پکتیکا کې پرون یو شمېر انجونو او ښځو د طالبانو لخوا پر دوی د لګول شو بندیزونو خلاف احتجاج وکړ. شاوخوا شلو افغان انجونو او ښځو د طالبانو لخوا د ټولو لګول شو بندیزونو د لرې کولو غوښتنه وکړه. خو د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په کابل کې په غونډه کې ویل هیڅ کله باغه فرمایشات نه مني چې د دوی د کلتور او مذهب سره اړه نه لري. او د یوکرین مشران ټینګار کوي چې سرتیری لا د بخمود د دفاع لپاره هلته موجود دي. بلخوا د روس پوځ ژمنه کړې چې خار به ونیسي او په یوکرین کې به نور هم مختلاړ شي.
ملیحا میرزاده و چې لنډ خبرونه تاسو ته وړاندې کول. اوریدونکو په دې نیمایي کې هم مهم رپورټونه لرو نو کولای شئ را سره پاتې شئ. په داسې حال کې چې د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ دا یو ورځ مخکې په کابل کې افغان جنو او ښځو د خپل حقونو لپاره مظاهره وکړه. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ مخې ته راټول شو مظاهره کوونکو نجونو وویل چې د طالبانو د حکومت لخوا پر دوی د لګول شو بندیزونو غندنه کوي او په ټولنه کې د ښځې د برابرۍ غوښتنه کوي. د طالبانو لوړو زده کړو سرپرست وزیر وویل پرون په کابل کې په یوه غونډه کې دوی ویل کله به هم هغه فرمایش تونه منی چې د دوی د کلتور او مذهب سره تړاو نه لري. تفصیل په دې رپورت کې چې د مظاهره کوونکو خوځو په آواز پیلېږي.
د افغان معترضون جنو او خوځو غونډې چې د کابل په واټونو کې خبر شوې سکوت مات کړ. دوی د عدالت او برابرۍ غوښتنه کوي او پر افغان جنو او خوځو د طالبانو د سختري ځکنل لارې پر بنسټ لګول شوې بندیزونه غندي. وی چې په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي استازولۍ مخ ته راټول شوې وی وايي محرومیت د دوی حق نه دی. له معترضو یوې چې وی نو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
تمام زنای کی امروز
دا ټول خوځو چې نن یې عدالت غوښتنه او اعتراض وکړ. هدف یې دا و چې په ټول نړۍ کې هغه خوځو ته چې د خوځو د حقونو لپاره مبارزه کوي ور یاد کړو چې اوس مهال په افغانستان کې نجونې او خوځې تر بل هر وخت بد وضعیت کې دي او د بل هر وخت په پرتله ملاتړ ته اړتیا لري.
حالتشان بخیم است.
معترض نجونو خوځو غوښتنه کوله چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه د پرانستل شي او درخوا دي خوځو ته د کار اجازه ورکړل شي. دوی هم دا ډول په افغان جنو خوځو د طالبانو لخوا د ټولو لګول شویو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. دوی ویل چې شمېرې نږدې شلو تنو ته رسېده او د ملګرو ملتونو سازمان یې وغوښتل چې د خبرو اعلامیو پر ځای د افغان جنو خوځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې جدي او عملي ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر میلادي کال په وروستیو کې د افغان خوځو د حقونو د خوندیتوب په هدف د ملګرو ملتونو دوه جلا پلاوي کابل ته تللي وو او په دې اړه یې له طالبانو سره خبرې کړي. خود خوځوباره د طالبانو په دریس کې کوم د پام وړ بدلون نه دی راغلی. په کابل کې د معترضون جنو یوې بلې بیا ادعا وکړه چې د طالبانو لخوا څارل شوي او تر خوا یې داسې مهال چې طالبان ولاړو یو موټر چلوونکي پښه د موټر تر ټایر لاندې کړه خو طالبان ورته هیڅ هم ونه ویل. له طالب ویاندویانو سره مو له معتلې زنجونو او ښځو سره د دوی د نامناسبه چلنه او غوښتنو په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. طالبانو له دې وړاندې هم معتلې زنجونې او ښځې نیولي زنداني کړې دي او د دوی لخوا د وروستیو مرکو پر بنسټ چې د طالبانو په زندانونو کې شکنجه شوي هم دي، خو طالبانو یې بیا دا خبره رد کړې ده. هاخوا په پکتیکا کې هم معتل زنجونو او ښځو د طالبانو پر ضد اعتراض کړی. دوی چې په سرپټي ځای کې راټول شوي وي، یوې یې چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
د درس ویلو زمینه موږ ته مساعده نه ده، د کار کولو زمینه موږ ته مساعده نه ده، مشکلات ډېر زیات دي. که چېرته یوه ښځه د کور څخه بهر ووځي او هغې سره محرم نه وي، نو دوی ته ډېر زیاتې ستونزې پیدا کېږي. په طالبانو له لورې دوی درول کېږي، مثلا ورته ویل کېږي چې تاسې محرم چېرته دی.
خو د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر نیدا محمد ندیم نن په کابل کې یوې غونډې ته په خبرو کې د نجونو په زده کړو د بندیز په اړه وویل: هېڅکله به هغه فرمایشات ونه مني چې د دوی د کلتور او مذهب سره تړاو ونه لري.
مطلق هلته د بندېدو خبره نه ده سوې، د امرستاني خبره سوې. خدا چې د افغانستان شرایطو ته وضعیت ته خلک نه ګوري، بس خپل خواهش او فرمایش ته متوجه نه شي. دا نو ولي بند سو، دا نو ولي بند سو. بې ځایه د خلکو افکار خراب وي، ذهنونه خراب وي، دا بې انصافي نه ده پکار.
طالب چارواکي داسې مهال د نجونو خوځو تعلیم او کار کلتور او مذهب سره تړي چې لای دا وضاحت نه دی ورکړی چې د دوی له نظره په اسلام کې د نجونو خوځو زده کړه او کار ته اجازه شته او کنه.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفایي فعال کړه. د جنوري له وشتمې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لشپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورو نه تر شپګو بجو په منځنۍ صفا یا میډیم ویوز شپږ سو یوش کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې. د خوست په دریو ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د کرهڼې او خوراک سازمان د ځنګلونو او بخنه غواړم د ځنګلونو او سړ ځایونو د ساتنې او بیا رغونې پروژه پیلوي. مسؤلین وایي چې په یادو سیمو کې د ځنګلونو او سړ ځایونو د ساتنې لپاره یو شمیر شوراګانې هم جوړې کړې دي. په وروستیو څلورو لسیزو کې په افغانستان کې د جګړو نامنیو له کبله د نورو زیانونو ترڅنګ د دې هیواد ځنګلونو او سړ ځایونو ته هم پراخه کچه زیان رسېدلی او یو برخه یې له منځه تللې ده. نور حال د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې.
د خوست په درې ولسوالیو صبریو، پاک او ځاځي میدان کې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراک سازمان لخوا د ځنګلونو او سرځایونو بیا رغونه پیلېږي. د برنامې مسؤلین وایي چې د دې پروژې په پلي کولو سره به په یادو ولسوالیو کې سلګونه هکټاره سرځایونه او ځنګلونه بیا ورغول شي. د مسؤلینو په وینا چې د دې برنامې په چوکاټ کې د سرځایونو او ځنګلونو د ساتنې لپاره مخکې له مخکې د ځایي قومونو او خلکو نهه شوراګانې جوړې کړې دي. د دې شوراګانو د غړو د ظرفیت لوړونې په خاطر درې ورځنی ورکشاپ پیل شوی چې ګډونوالو ته پکې د برنامې د څرنګوالي په اړه معلومات ورکول کېږي. د ورکشاپ یو ګډونوال حاجی شیر محمد مشال راډیو ته وویل:
څومره انقلابونه د شال کوله چې تیر شول، موږ سره نه چا کور کړه دا، نه بندو په برا کې، نه ځنګلو په برا کې، نه موسسات په برا کې، موږ نه پابندي و، موږ سره چا کومکونه نه دي کړي. ځنګل موږ ستور خپل جوبنه خپل کومو شکل نه تقریبا موږ به دوه نیم زره پوره کوم وو. دا ګلاس پنځلس کلیه موجود دي کنه د غرده ځنګله ته دا وړه خدمات ورکو په دا شکل نه موستو.
د ورکشاپ ګډونوال وایي اوس خلک تر ډیره د ځنګلونو وهل ته زړه نه ښه کوي او تر څنګ یې په خپلو لګښتونو په غرونو او سرځایونو کې سلګونه نوي نیالګي هم کینولي دي. د صبری اوسیدونکی بختور خان حلیم وایي:
مونږ چې کله پیګر وکړو چې دا مونږ پلور نه کوي،
بو غارو لایمنګ پورا بوغو ورتلو بو ورام بروړو کې بس خپل ضرورت برا پکولو. نو کله چې مونږ فکر وکړو چې خدا هو ویو یې مونږ په زیبل ونه نکینو نو حتمی دشه دا حتمی گی مونږ راتلون کنا سر بیخی یار څنګه وته لای مونږ داسې وکړ چې په زی مونږ نه یلګی کینول امغه ځنګل مبان کو اوس دې ځنګل برکات داو چې په کلو کې ار سړار چې په خپل پوله کې توت سنځله دا دونه لیکي چې دې سره بای مونږ نور ابو یاما
د ځنګلونو او سرځایونو د ساتنې لپاره د خوست په سمرایو کې د درنامه یو سپر یو زنبر په باغ کې د توتاک سپیرکی او کوټکی او په ځازی میدان کې د جنډو سر مغل خیل او حسن خیل په سیمو کې شوراګانې جوړې شوې دي. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراک سازمان د نړیوال چاپیریال د سهولت ایجادوونکې پروژې ولایتي مسؤل محمد عارف روخان د دې ورکشاپ د موخو په اړه وویل
دغه پروژه چې ده د ځړ ځایونو او د ځنګلونو مدیریت کول تر څو چې هغه ژوند بڼې او د خاورې تخریب دغه څخه مخنیوی وسي او هغه له منځه لاړ نه سي. د دغه دپاره موږ په هر ولسوالۍ کې د ځنګل ساتنې او د سړ ځایونو د ساتنې درې ټولنې جوړې کړې دي.
د مسؤلینو په وینا د ځنګلونو او سړ ځایونو د بیا رغونې دا پروژې له خوست سره هم مهاله په لغمان او نورستان ولایتونو کې هم روانې دي چې په پرې کولو سره به یې 4000 هکټار ځنګلونه او سړ ځایونه بیا ورغول شي.
د مشال رادیو خپرونه وروي زه اشتیاق مسید یم توسه د ډیرا اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال رادیو وروي
مشال رادیو واوره. د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه د مارچ د لومړۍ نیټې څخه پیل شوې ده. دا سرشمیرنه د هیواد د شماریاتو د احصایې ادارې لخوا کیږي او په کې به تر 1,06,000 کارکوونکي برخه اخلي. تمه ده چې دا عمل د اپریل تر لومړۍ نیټې پای ته ورسیږي او له دغې وروسته حتمي شمیرې به خپرې شي. په دې اړه تفصیل د فرخندې اسد نه.
دا د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه ده چې په کې به د یو کور اقتصاد یا د آمدن د ذریعې په اړه هم پوښتنه کیږي. د شماریاتو ادارې تر مخه په روانه سرشمیرنه او کور شمیرنه کې به 1,06,000 کسان یا شمیرونکي برخه اخلي. له هر یو کارکوونکي سره به یو ټیبلیټ وي چې هغه به کور په کور ګرځي او معلومات به راټولوي. د خیبر پښتونخوا د شماریاتو ادارې یا بیورو آف سټیټسټکس کمشنر اختر علی خان مشال ریډیو ته وایي
اقتصادی پختنی هم کی گی لکه دا یو کور دا آمدن ذریعہ صدا او سنگ ژوند کوي. په خیبر پختونخوا کې په دې کې 18,000 کسان راخلي. دوی به کور په کور ګرځي. موږ د ولس د پوهې لپاره په رادیوګانو او ټلویزیونونو چینلونو کې هم معلومات خپرو. که کوم ځایونه د سرشمیرنې نه پاتې شول نو په هغې کې به بیا سرشمیرنه کوي.
هغه خلک چې شناختي کارډونه نه لري هم به په دې کې شمارل کیږي. سرشمیرنه یا مردم شماری په پاکستان کې په تیر وار په 2018 کال کې شوې وه او د پاکستان آبادی په کې نږدې 2.5 کروڑ ښودل شوې وه. سرشمیرنه د انتخاباتو د وسایلو د تقسیم په پارلمان کې د یوې سیمې د منتخب غړو شمیره او داسې نورې خبرې ټاکي او د سرشمیرنې او کور شمیرنې په بنیاد به د پرمختګ ټول کارونه او منصوبه بندي هم کیږي. خو د مومند زلینا د عوامي نېشنل ګوند صوبایي اسمبلۍ په خوانې غړي نثار مومند مشال ریډیو ته وایي د قبایلي ضلعو په زرګونه کورنۍ د ناامنۍ او پوځي عملیاتو له وجې نورو سیمو ته کډه شوي دي نو باید چې حکومت یې په نورو سیمو کې ونه شماري.
موږ دا مطالبه کوو چې تاسو موږ له په مستقل ادرس چې زما سره دی تاسو موږ له دا شماره په هغې کې واچوئ او بیا زما وطن کې ته روزګار ورکړه چې زما وطن کې روزګار ته لارې کولو شي. زه څه کوم په پردي وطن کې؟ زه ولې په پردي وطن کې کینم؟ او بیا زما په وطن کې چې دی نو د امنیت مال راکړه د شپردی نه مې خلاص کړه د جنګ نه مې خلاص کړه. زما څه کارې زما وطن سونه پیدا کوي سره پیدا کوي سره ما سره د دنیا وسایل دي ما سره اوبه دي ما سره مدنیات دي ما سره ګیس دی ما سره ځنګلات دي. زه په کې چې دی در په در خاورې په سر مزدورو پسې په بهر ځای کې پروت یم.
د شماریاتو اداره وایي په دې سرشمیرنه کې به کورونه او په یو کور کې دننه د کوټو او تشنابونو یا ټوالټس باره کې هم معلومات راټولېږي. خو دا اورګزونه د تحریک اصلاحات پاکستان ګوند یو ځایي مشر حبیب نور اورګزی مشال ریډیو ته وویل د قبایلو کورونه اړنګ شوي دي او دا سرشمیرنه به د دوی آبادی کمه کړي چې دا شان به یو ځل بیا د وسایلو په ویش کې کمه برخه ورسی او دوی باید دغه خلاف خپل غږ پورته کوي.
خانشمری تک د ما کور وران دی د ما کور ډنګ دی ز پای ډی پی زم د ما خلک حکومت ورغزو ول خلک دی 2009 نه دا خلک څوک په کراچۍ کې څوک په فتح جنگ کې څوک په پېښور کې څوک په کوهاټ کې څوک په هنګو کې دا خلک پراته دي. نو حکومت وقت نه دا مطالبه کړی و تاسو مونږ مثال د نور سیمو سره مو ورکو ځکه چې مونږ د قبایلي علاقې ته دي دا د ملټری اپریشن سره بالکل کورونا تباہ و برباد شوی دی د مو هر یو سیستم مفلوج دی.
د شماریات اداره وای کچرته دغه ټابلیټس کار نه کوي نو کارکونکو به د یو کور معلومات راټولوي او بیا به خپل مرکزی دفتر ته لیږي. 2023 کال په پاکستان کې د انتخاباتو کال هم دی. هلته به د اکتوبر په میاشت کې عام انتخابات کیږي. دا چې دغه انتخابات او دغه لپاره حلقه بندی به د نوې سرشمیرنې په بنیاد کیږي کنه په اړه د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد مشال ریډیو ته وایي
نو اوس کوم کله دا نوټیفای شي نو بری ته ګورو چې کله دا سرکاري تور باندې اعلانیه جاری شي او الیکشن کې وختونه ته الیکشن کمیشن به ضرور په دې باندې بیا سوچ کوي.
د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه پر دغه سرشمیرنه ځینې نیوکې هم کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ نثار مومند وای د قبایلو په زرګونه کورنۍ د نامنۍ له وجې نورو سیمو ته کډه شوي او دغه به یې په عامو انتخاباتو ژور اثر پرې باسي.
دا شمیره دا ده نو بیا ته الیکشن چې کله پلانینګ کوي او الکې جوړوي نو هغه بیا د آبادۍ په بنیاد جوړوي. بیا هغه زمونږ د ضلعو سیټونه ختمیږي یا صوبایي سیټونه ختمیږي نو بیا دا ولې کوي؟ دا بیا د دینه تاسو جدا کوي کنه؟ دا خو دې سره تړي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د شماریاتو ادارې ډایرکټر شوکت علي خان مشال ریډیو ته وایي دا ضروری ده چې یو تن یا کورنۍ یې کوم ځای کې اوسي نو باید چې هم هلته وشمیرل شي.
میتھاڈالوجی دا چې کم سړی چې په یو ځای کې شپږ میاشتې یا میاشت نه زیات اوسي یا هلته کې اراده وي اوسېدونکو آ سړی به هلته کې کاؤنټ کېږي چونکې دا د هغې لکه ریسورس هغې لکه هسپتالونه هغې لکه سړک هغې لکه اسکولونه استعمالوي لکه داسې نه شي کېدای چې دا پېښور ریسورس استعمالوي او پېښور کې اوسي اسکولونه دلته کې بچي او کاؤنټنګ هغې مونږ
په دې سرشمیرنه کې بعد کور د وګړو د تعلیم او روزګار سره سره د مزدورانو باره کې هم معلومات جمع کولی شي. په پاکستان کې تر اوسه یوه اقتصادي سرشمیرنه هم نه ده شوې او دا به لومړی وار وي چې دغه عمل به د اقتصاد په اړه هم معلومات راټولوي.
دا مشال ریډیو ده. زا عمر وزیریم د پنو شمالي وزیرستان او خواوشا سیمونا تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.
د نفسیاتو ماهران وایي چې د موبایل ټلیفونونو په ګډون د ټکنالوژۍ زیات کارولو د زنو انټرنیټي لوبو سره د ماشومانو په ذهن، سترګو او جسماني ودې تر څنګ په نفسیاتو هم خراب اثر کېدای شي. بلخوا د ټکنالوژۍ پوهان وایي ځینې داسې انټرنیټي طریقې او اپلیکیشنونه شته چې ورسره میندې، پلرونه، ماشومان له تشدد ډکو او غیر اخلاقي موادو له کتلو ساتلی شي. په دې اړه تفصیل درته زما همکاران ساجمل وړاندې کوي.
د ټکنالوژي او د نفسیاتي ناروغیو ځینې ماهران وایي چې د موبایل ټلیفونونو زیات استعمال د ماشومانو په سترګو، یاداشت او جسماني ودې ترڅنګ د غي په ذهن خراب اثر کولی شي. په پیښور کې د انفارمیشن ټکنالوژي ماهر شفیق گیګیانی د دسمبر په 28 مشال ریډیو ته ویل چې میندې، پلرونه د مختلفو اپلیکیشنونو له لارې خپل ماشومان د موبایل رڼا او په غي کې له غیر اخلاقي، تشدد ډکو او بدو موادو کتلو ساتلی شي.
موبایل ایپ
رسنیو کې داسې رپورټونه هم راغلي دي چې د موبایل چارج کولو پر مهال د کرنٹ لګیدو له وجې خلکو ته زیان رسیدلې دي. ایر وای نیوز د 2021 کال د مارچ په 21مه په یو رپورټ کې ویلي چې په ګوجرانواله کې یوې 14 کلنې نجلۍ د موبایل چارج کولو په وخت ورسره هیډفونز لګولي وو او هغه استعمالول چې د بیټرۍ چاودېدو له وجې مړه شوه. تیر اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې د کورمې د پاړه چنار یو ماشوم چې محمد حمزه نومیږي عکسونه خپاره شول چې هغه د موبایل چارج کولو پر مهال د کرنٹ له وجې مړ شوی دی. دا غتر اکبر حسین مشال ریډیو ته ویل چې د محمد حمزه موبایل چارج کېدو او هغه مهال هغه موبایل ته هیډفونز لګولي وو چې د کرنٹ له وجې لومړی بې هوشه او بیا یې ساه ورکړه. دا چې د چارج کولو پر مهال د موبایل استعمال او یا د غې د بیټرۍ چاودېدو مخنیوي لپاره څه کول پکار وي په دې اړه شفیق ګیګیانې وایي.
نہ لیتھیم بیٹری کے دا مسئلے چکلا ڈیر کرن دیتے ملوشی نہ انوڈو کے توڑ چکم دا دیتوانا راڈونی یادوانی ڈاریک ملوشی چھ ڈاریک ملوشی ہے سارے بیٹری بلاسٹ چھی اور آگے دا وجی چھ بیٹری کلا بلاسٹ چھنے بیٹری کے دونا پاور چھتا سو بخبرے گورے چھ بیٹری لیکن دونا ٹیم پر لائٹ لگولی شی دونا ٹیم پر موبائل چھ لگولی شی نہ آگے چکم بلاسٹ تھے یا آگے چکم مٹیریل کنٹینٹ دن نہ جوڑ دے آگے چکم بلاسٹ کی نہ ہم دیر ذات نقصان گئی نہ پکار دار چھ کلا منگا موبائل چارج کو نیو دار چھ اوور چارجنگ چھ دے آگے نہ کو نہ سوا منگا دام کو چھ تیز دا چارج پر منگا دا فاسٹ چارجنگ استعمال یو نی موبائل چھ آگے فاسٹ چارجنگ چھ دے آگے نہ ایکسپٹ کئی نہ منگا تو بیا ہم فاسٹ چارجنگ ویلے دو تاکہ دا وجہ ہم بیٹری چھ کم داغا بلاسٹ کی گی نہ پکار دار چھ پکم چارجر موبائل فون سر راغلی پکار چھ منگا پاگے چارج کو کفار دم پلاگا خراب چھ نہ بیا پکار چھ منگا اومگا اومگا واٹ والا اومگا واٹ والا چارجر چھ کم منگا واخل دا الیکٹرک ریز چھ کم دا او چھ کم دا خپل دا موبائل سگنل چھ کم ریز دا یو بل سر انٹرفیرنس شروع کی دا وجہ ہم یو بس چون کے وے بانے وے راشی نہ دا ہم پکار نہ چھ کم ٹائم کی موبائل پر چارج کی دا ٹائم کی منگا دا استعمال.
په امریکا کې د ماشومانو د ذهني ناروغیو ډاکټرې سنا خان ویل چې باید میندې پلرونه د یو خاص وخت لپاره ماشوم ته موبایل او کمپیوټر ورکوي ځکه چې د موبایل یا کمپیوټر د شیشې رڼا د شاوخوا دوه ګنټو لپاره د ماشومانو په ذهنونو کې موجوده وي چې له وجې هغې ته په اوده کېدو کې مسله وي.
میډیکلي خبره دا ده چې کوم ماشومانو باندې دي دا ایم آر آی سټڈی کړې ده نو هغې کې معلومات شوی دی چې کوم ماشومان ډېر سکرین ټایم استعمالوي بس لږ داسې 15 ګنټې شپږ ګنټې هغې د مازغه چې دي دا ټاپ لیئر هغه نری شوي چې کوم ماشوم شپږ ګنټې اووه ګنټې دا الیکټرانیک دغه وګوري دا سکرین ټایم وکړي دا گیمونو کی یا دا آئی پیڈ او ٹیبلٹ او دوسرا لبی کی نو آغا ماشومانو پا مزغو بانے دا اثر شوی دے چی یو ہارمون دی ڈوپامین آغا ریلیز کی گی او آ ہارمون چی دی آغا دی لپار دی لکا چی کمیوشی تا ماشوم اڈکٹ شی نا ماشوم بلکل آغی سر اڈکٹ دی لکا چی دی نا بغیر زن جواندی نشم پاتے کی دی لکا مزغو دا ٹاپ لیئر چی دی آغا نری کری هغه ماشوم ته چې زو خبرو کی لکه نه هو انسانان ایک دم لکه جواب ورکولی شي نو هغه ماشوم نشي هغه جواب ورکولی هغه مزو د پاسه لګ تکلیف وي ته چاغي لکه سلو شي لګو.
ډاکټر حسن خان د هم وایي چې د ماشومانو په سنو انټرنیټي لوبو کې اکثره د تشدد مواد موجود وي نو باید میندې پلرونه داسې انټرنیټي لوبو ته پرې نږدي چې ورسره د ماشوم په ذهن او شخصیت بد اثر کېدای شي. سمو د وړاندې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې د پنجاب په لاور ښار کې دریو ماشومانو د پب جی انټرنیټي لوبې له وجې ځان وبښو. د روان کال په جنوري کې بیا په پاکستانی رسنیو کې خبرونه راغلل چې د پنجاب په لاور کې د جنوري په 13مه یو الګ د پب جی لوبې کولې رستو خپل مور دوه خويندې او یو ورور وبښل. خورستو بیا د پنجاب پولیسو د خواست پستا د انټرنیټي لوبه د محل په پاکستان کې بند کړل شوې ده. دغه سي د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن ادارې سمو د وړاندې د موبایل یو اپلیکیشن ټیک ټاک بندولو خبرداري هم ورکړې وو ویلي وو چې باید لدی اغه مواد لری کړل شي چې د پاکستان کلتور سره سمون نه خوري.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
دا مشال رادیو دا د وړاندې رپورت په داغو ملګرو ډیر خوښ شي چې د خوراک شوقیان دي. لاندې د پښتنو دودیز خوراک دی چې په ژمي کې خوري. کلیوال خلک د لاندې کولو لپاره پسونه دوه کاله ساتي چې ښه تیار شي بیا یې للوي. ډیری پښتانه دا د پلار او نیکونو ورپاتې کلتور هم ګڼي. د مشال رادیو خبریال صمد شبنم د پشین د سیمې یو کلیوال سره خبرې کړې چې د لاندې پسونه للوي او دغه راپور یې ورباندې تیار کړی.
لاندی د پښتنو دودیز خوراک دی چې پښتانه په ژمي باندې خوري. د پښین یو کلیوال عبدالخالق اڅکزی د لاندی د مژو الالولو لپاره چاړه تیروي.
څه چې موږ اول د واره حلال کړو بیا دا بڼو کې دا وړۍ زن وشکوو. دا وړۍ چې مې زن وشکولې بس بیا اور بل کړو پر اور باندې دی کښېږدو بس په اور باندې والویو. پر اور باندې چې موږ دی کښېښوي بس پر لمبه باندې چې کوم ځای تیارېږي سور کېږي بس هغه په چاړه چا باندې کرار کرار وو بس دی په خپله برابرېږي تک سور اوړي صفا کېږي. دی چې موږ کله کاټ کړو بیا موږ مالګه پر اچوو او انجه کوي انجه پر اچوو انجو مالګه پر اچوو بس بیا پر منی باندې اچو پر منی سیمه واچوي دی په شل پنځه ویشت ورځې کې بس وچیږي تیارېږي.
عبدالخالق اڅکزی وایي چې پخوا به واوري او ورښتونه ډېر کېدل. لارې به بندې وې. د خلکو به بازارونو ته تګ نه کېدی نو کلیوالو خلکو به لاندې کول او په ژمي به یې خوړل. دا هغه خبره چې اوس دوی لاندې د شوق لپاره هم کوي.
دا لاندې زموږ د پلارو د نیکه د وخت څخه یو ثقافت دی موږ یې کوو. او دا پسونه چې کوم دي دا موږ دوه کاله ساتو په غنمو یې ساتو. دا موږ مژو کو چاغې کو بس بیا لاندې کوو. د منی په اخره کې یا د ژمي په اول سر کې په دولسمه میاشت کې موږ دا حلالوو چې حلال مې کو بس بیا یې الویو ښه یې صفا کوو بس بیا پر مینې باندې اچوو بس بیا په ژمي باندې خورو. پخوا سې وو بازارونه لیرې وو واورې کېدې بارانونه کېدو بازارو ته خلک نه سوکلی بس د خپل لاندې به وکړو بیا به یې دا درې میاشتې د خپل ژمي باندې خوړل. د بازارونه لیرې وو بازارو ته به لار نه کېده واورې به یې بارانونه به وو. خو بهرحال موږ د اوس هم گزاره کېږي واورې ماورې چې کله وسي لارې بندې سي بس موږ دا ورته خورو. کله کله مېلمانه راسي بس به مېلمانه ته یې ورپخو خورو.
د کلیوالو او غرنۍ سیمو خلک په ژمي مېلمنو ته په مېلمستیا کې لاندې ورباندې کوي. زاید اقبال د خیبر پښتونخوا سوات اوسېدونکی دی چې پښین ته په مېلمستیا راغلی دی. هغه د لاندې په اړه څه داسې وایي.
د لاندې غوښې د هغه په موږ ډېر زیات ښه ولګېده. ولې چې ډېر وخت شوی دا موږ نه و خوړلې تا زموږ مېلمستوب وکړو او د هغې موږ له ډېره زیاته مزه راکړه. پخوا به مشرانو دغه کو لکه اوس ورو ورو چې څومره نیو جنریشن رارسي نو هغې هغه پخواني رسمونه رواجونه ختموي. شکر دا دی چې دلته کې په کوټه کې دغه لا پخواني دغه موجود دي. د دې نه موږ ډېره زیاته مزه واغسته ډېر خوند یې وکړو.
که څه هم د پخوا په پرتله و ښارونو ته په نږدې سیمو کې د لاندې کولو شاره کمه سوې ده خو د کلیوالو او غرنۍ سیمو خلک اوس هم لاندې کوي او ټول ژمی یې خوري. سمد شبنم، مشال ریډیو، پښین.